انعام ورکولو دغه احتمالي پروګرام شایي په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یو ستونزه وي چې ولسمشر ترامپ هم ورته کاندید دی او شایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوستانه اړیکو له کبله ورباندې انتقادونه وسي. د ښاغلي ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن او د استاذ جرګې مشرې نانسي پلوسي چې هغه هم د بایدن په شان د ډیموکرات ګوند غړې ده پر ولسمشر ترامپ په دې خاطر نیوکې وکړې چې په دې اړه د معلوماتو له لرلو سره سره یې د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر دغه راپور یې غوږونه کاڼه اچولی دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تیر ماښام په 8:06 د زلزلې ټکانونو کابل ښار ولړزاو. د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې په پلازمینه کې د تیر شپې د زلزلې شدت 4.2 درجې ښودلی دی. د دې ادارې چارواکو ویلي دي چې د زلزلې مرکز د کابل په پغمان ولسوالۍ کې و. د دې زلزلې د احتمالي ځاني او مالی زیانونو پر اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. د کابل ښار ډیری اوسیدونکي تیره شپه له دې ټکانونو سره سړکونو ته راووتل. ډیرو خلکو لومړی فکر کاوه چې کومه چاودنه به شوې وي. په کابل کې چې د هندوکش غرونو ته نږدې پروت دی، کله ناکله درنې او کله هم خفیفې زلزلې کیږي.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورستای راپور. د نړۍ له 200 زیاتو ساينس پوهانو په یوه تازه څیړنه کې ویلي دي چې کورونا وایرس د هوا له لارې هم له یوه انسان نه بل ته انتقالېدای شي. دا هغه څه دي چې کولی شي د کورونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره ځینې اوسني اقدامات بدل کړي. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د نړۍ یو شمیر ساینس پوهانو د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي په برخه کې خپل سپارښتنې بدل کړي. په یو سرخلاصې لیک کې چې روانه اونۍ د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپور شو، ساینس پوهانو ویلي چې د دوی څیړنو ښودلی چې کورونا وایرس په هوا کې د ډیرو کوچنیو معلقو ذراتو په وسیله هم خپرېږي. د دغو څیړونکو په خبره له شکه پرته چې کورونا وایرس له ناروغ کس څخه د خبرو او ټوخي پر مهال د ذراتو په وسیله بل کس ته انتقالېږي، خو وایي ځینې کوچني ذرات په هوا کې په معلق ډول پاتېږي. دا په دې معنی چې د څیړونکو په خبره په سرپوټو ځایونو کې په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر تر هغه ډیر دی چې مخکې فکر کېده. د روغتیا نړیوال سازمان تر ډیره پر دې خبره ټینګار کړی چې دا وایرس د ناروغو خلکو د ټوخي یا نوژلو پر مهال د نسبتا لویو تنفسي ذراتو په مرسته خپرېږي او بیرته دغه سازمان تر دې مخکې له ځینو ځانګړو مواردو پرته د هوا له لارې د ویروس د انتقال احتمال رد کړی، خو دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د جولای 6 په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا موندنې به له تخنیکي متخصصینو سره وڅېړي. ډبلیو ایچ او په دې وروستۍ اونیو او میاشتو کې ظاهرا له علمي ټولنو څخه د واټن له کبله تر انتقاد لاندې راغلی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس تر راپور له مخې دغه سازمان په وروستیو میاشتو کې د ماسک اغوستلو له سپارښتنې ډډه کړې او هم یې ویلي چې د هغو کسانو لخوا چې د کووید 19 ناروغۍ علایم نه لري د ویروس انتقال ډیر کم دی. د ساینس له بېلابېلو برخو څخه د 209 پوهانو لخوا په دې وروستي لیک کې راغلي چې د هوا له لارې د ویروس د انتقال موضوع ځانګړی اهمیت لري، ځکه ډیری هیوادونو د محدودیتونو لګول درولې دي. دغو څیړونکو اندېښنه ښودلی چې د دې موضوع پر خطر نه پوهېدل او د کووید 19 ناروغۍ د کنټرول په اړه د ناڅرګند سپارښتنو ورکول به د پام وړ عواقب ولري. دوی وایي شاید خلک فکر وکړي چې د اوسنیو سپارښتنو سره په بشپړ ډول خوندي دي، خو په حقیقت کې د خوندیتوب لپاره لا نورو اقداماتو ته اړتیا سته. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې اوس په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر تر 1.5 میلیونه اوښتی دی. له همدې ناروغۍ څخه د مړه شوو کسانو شمیر تر 5.5 لک ډېر سوی او تر 6 میلیونه ډېر کسان هم بېرته له دې ناروغۍ څخه روغ سوي دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب په ټوله پښتنه مینه ستاسو هرکلی کوم. د مجلې نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو رضا هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خېده.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوه کې را روان شوې، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیټنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل، ای ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دو سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد سین فنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلوټو پلوونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی. او که لنډی ووایم، نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتې مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همزولو سره د زړه اوغوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي،
که چیرې د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخواني ځایونه تاسو وګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپلې صوبې لري. د هر شل یا 25 متره وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ شوی، خپل طبیعي جوړ شوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د پسونه او دغه رمې بیاي په هغه ابخور باندې وبقي. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ شوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شدي وو دای راځي. دوی کله دلته شان پریولي خالي ودا شان مینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه یوه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي،
په تاریخي قدامت له مخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پورې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یار غږ کړی او ورته ویلي دي، که ته رښتیا پر ما مینې، د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسي منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سرا کې دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډېر خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي. نه
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زمینو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې تاسو حتمن ځم ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمه بیا کور ته په ډیر نه امیدی لمده روانه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په پوښتنه چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډې کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب ښه کره کتونکي چې دي کنه هغه ډیر ضروری دی.
او آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر، ته هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کره کتونکی چې دی یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري. نو بیا به د کره کتونکي یعنی دا کره کتونکي په یوه معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هر لیکنه ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې داغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیاتو لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلی کنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی داسې نکته پاغ لیکنی کی چی دی مطلب آغا نشتا یاده کمی محسوسی یا مطلب دا لیکنه چی دا نور کم کمی لطونه لری گور کره کتون که چی دی آغا صرف دا کار نکی چی مثال آغا بخام خاده یو لیکنی مایه برابر سرکی وی یا خامیانی برابر سرکی یا پا آغا بخام خا تنقید کی یو کره کتون که چی دی آغا دیو غیر جانبدار سکالر په حیث اغه دغه لیکنی تجزیه کوي مطالعه کوي اغه ګوري او باغه کې دغه لیکنی خوبیانی او خامیانی دا دوار را برسیره کهی
امده تا بیا غارم پختنه وکم چی که چیر تا کرکتنه وشی ادبیاتو تا گتت سده دا ادبیاتو برمخته که دا کرکتنی ونده سده
گور کرکتنه چی دا اغا با قیده مطلب یو کرکتون که چی دی اغا دا یو تخلیکار دا پارا دا یو لیکوال دا پارا اغا با قیده دا یو لارخود کار کهی اغا پا یو تریک بانی سمهی پا یو لاره برابری او با قیده مثلاً یو کرکتون کی کنا اوای چی شوای جے کافال ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن دیر لکوال دارنگوی کنا چاغه پ شیرم لکی اغه افسانم لکی اغه ناولم لکی اغه ڈرامم لکی دس لکوالو کی دیر کم خلق وی چاغه پ دو درو میدانونو کی نوم پیدا کی مثلا لک کلندر مومن چی پیدا کړی دی کنا اغه یو خنه قادم او اغه یو خمو حقیقم او اغه یو خاف سن نگارم او اغه یو خشایرم نو دا داس صفات چې دی مطلب په هر سړی کې نه وی کنا نو دا کرکتون کې چې دی اغه با قاعده دی لیکوال د پر لاري هواري د پرمختګ لاري ورته هواري او با قاعده اغه ته دا خي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کې د دې دا اصول دی دا جزئیات دی دا مطلب پابندیان دی د دغه پابندیان په لحاظ ساتي دا جزئیات چې دی دا به ته په نظر کې ساتي پر دا اصولونو به عمل کې بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کې مطلب کې یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دی هغه لنډې کیسې لیکي نو هغه د لنډې کیسې والے د یو لنډ کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پوری لنډ کیسه نشي لیکلی تر څو چې تاته د لنډې کیسې اصول د لنډې کیسې چوکاټ د لنډې کیسې جزئیات د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوي لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کېږي هغه که په فرانسیسي کې لیکل کېږي هغه که په روسي ژبه کې لیکل کېږي د دغو ترانسلیشنز د دغو ترجمې دغه افسانې به ته وایه د دغه به کوټلې مطالعه کوې بیا به تاته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نومېدی چیخوف څنګه افسانه لیکي یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه نو دا ټول شیان چې دي دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي
او دا به آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
زده صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک پر راواخلو خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی داغه د توري د توپک داغه د ننګ او جنگ او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا را برسره کړی دی او خوشاله لمسم انقلابی شاعر ثابت کړی دی
یو جنگیاله شاعر
او یو جنگیاله شاعر او یو ننګیاله شاعر کنه زه دایم چې غوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی یو ناتمام سمندر دی ما داغه د سرنامه ویله زه دومره یعنی حیران کمه کنه چې ما وی دا څلور څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زین او فتین سړی و
او چې په دسترنامې کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه
و. زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلی ده زیم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې شته زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي بیا عمرم وایي بیا بکرم وایي زیم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ نن نوي اشاریه نن نوي فیصده لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتابه سره نږدې نشي کوټلي مطالعه ونه کړي یعنی د ادبي اصطلاحاتو د سایکالوجي د اصطلاحاتو د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي د تاریخ اصطلاحات دي چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم یا داسې نور ماډرنیزم راواخه پوست ماډرنیزم راواخه نور شیان راواخه نو زه خبر نه یم او زه په لیکنه کې کاروم زیم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی پوه شوې یعنی داسې کول نه دي پکار.
شاعر د ټولنې سترګې دي نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یعنی یو خبر درته وکړم ورور زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دي ولیکمه. دیموکراسۍ پر راتک سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو چې علت او وجه به یې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دي او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
هو زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکل بیا به یا به مې دده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې ده بیا ماته وي
چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهیږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره خو چې څه رقم وړاندویله کړې وه شعر شروع ما خو په هغه سویا نه شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا مو دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زوره کینوي او شعر راناوري په زور باندې او شعر را باندې لیکي یو څه الهام راته کیږي. مغه درسم ټولګي کې مچ شعر می شروع کړي او تر اوسه پورې حماتي ګوټي لیکم.
استاد اکثر وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې اوی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې همدې هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کوم ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزلو او د غزل په مدار برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او دسي اگر چې تاسو غونډې ورونه استادانو او دوستانو توصیه در خونه راته ده وی چې لږه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړم دغه شعر می هیڅ اثري نه شولو همغه ساده په ساده وی نه دغه کیږي کني وی دا قدر ته مچې د دې مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کې په خوانه شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وی په دې ما شعر ورسره پیاوړې نه شول.
شعر د سادهګۍ خبرې دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره اسري نه شو ته د هدف دغه د اسري والی او د ساده والی نه څه
ده. او ځنې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر د سی هغه وی دا پیاوړي شعرونه وی دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیښونو باندې نه مختلې او هیڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کیږي.
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو پستر کو شعر به درته وایم چا لپاره می چې خپل او هم پر دې پری خې دی اغه ما سره اوس مړې او ژوندې پری خې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم امداسي خې ما خیرازه په سر لې پری خې دی او سمره چولی می پکانو عمر ډیر ورسما
سمره چولی می پکانو
او سمره چولی می پکانو عمر ډیر ورسما در کیبانو په مالت کې می زړګې پری خې دی او اغاز وانی و چې موکل کله لاس چو رضا غا عادت می اوس قسم په خوده پری خې دی او دا او خلکو په ارزې کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خې دی او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خې دی.
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلی خوا یو ډول نصیحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مړتیا ده؟
مننه همدغه تشویق تر اوسه همدغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وی ما خو درته وی زما برخه بیل ده کمه چې لرنی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل فیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبیات لستري وای او زه به د دې برخه یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دي څومره شعرونه لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوي کنه؟
او یو شعري ټولګه مې دی باڼه په نامه چاپ شوي ده بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلي ما څه د یو کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د هغه د ظاهرشاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلې ده نور هغه می ده افغانستان معاصر تاریخ می لیکل دي نو د دې سره پسند کې مې کزه د یو هغه رامخ کې شول و شاعر مشر شاعر او استاد دي کني مزل و چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیر ته وتوانی ګم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیر ته د شیر په جبر ورته وری کړي چې کبه زده کی
او د شیر جبر خو
لګا آسان وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ دی کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال اویا کال وړاندې شوی شاعری ده نو دا چې یو حسم هم شروع کړی کا ور باندې وتوانی ګوستاس
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په ننني پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي سره ژاړم در اوروي
زرپانه چې دا ژاړي سره ژاړم سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خلا بطری یو یا څو څاڅکې د ځمکې په لور نو راتوی شوي چې په کوڅه کې یو شور ما شور شو یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلې هر چا سرونه څنډل ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي یوازې سرونه یې څنډل پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه د کور په لورې روان وو زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم للرې مې په یوه دیره کې وکتل ډېر خلک راټول شوي وو ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه ورغلم د خلکو یوه دایره جوړه وه په منځ کې یوه ښځه ناسته وه د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و ماشوم زما په فکر چې اوده و خو ښځې ژړل ټول خلکو ته یې خیرې کولې داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای ټولو ټیټ سرونه اچولي وو یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و دا د انسانانو انصاف دی دا انسانان نه دي دا د ځناور نه هم بدتر دي از ما زړه هم دغه وخت د زغم لپوړی ولوید زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم لسترګو مې بیواره اوښکې را روانې شوې اوښکې مې پاکې کړې له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده ښځه سلګو ونیوله داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي ښه په زوره زوره یې وژړل په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم پریږده چې زما چغې ظالمان واوري چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي ګوره زه یوه پوښتنه یم ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري خو زه نه ژاړم ما نه دي ژړلي تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه نه زه لیونۍ یم او نه بل څه اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی ما نه یې د کور کرایه غوښته له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو د کوره راووتم کور مې ورته پریښود د ژمی خشپمی په دې دې رکتی رکړه. دې ما شومې لمانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکې شیدې وې ور مې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې او زه هم وږې شوې وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دې د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګری نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته. نو ځکه چې لور مې ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي. زه یوه بدبخته مور یم. زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل زین نعمت الله تاثیر کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تللی او له لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیښته وکړله ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالی په دې شرحه لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړلې. که یون یون دی مخ کې بیلتون دی، له کسی غره څخه ځي خرخبون دی، که ورور وروره خرخبون روره، ته چې بلټون کړي زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیلا تورې کرغیلا همزولی پاتې زی څه برغیلا، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نه کړي زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بلټونې وور دی ځان پسوځيږي.
ری ادبیاتو کې د نظم په ژبا سوال او جواب لډیره په خواره حصے رواج لري، چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادول شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د ننني ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسی وویل، ما ورته داسی وویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغمم. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغمم. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وویل، دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې له من هر څه هېر دي. ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، ما هیرولی شي ته زما آواز به هیر کړې، زما انداز به هیر کړې، اول آغاز به هیر کړې. ما ورته داسې وویل، په دې زه سوچ نه کوم، په دې زه سوچ نه کوم، او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ د هغې وي. اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دو سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سیم فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دو سترګو کې. هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل، کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شم. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شم او درنه ورکه شم. ما ورته داسې وویل، له سترګو لرې بشي خو له زړه به چیرې درومې؟ هغې ویل یه محبوبه، هغې ویل یه محبوبه، موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل، روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله، هغې خندا وکړله او ویل یې، یه شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل، د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے گرانا، دا ته شعر ولې لیکې؟ ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل، دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکمه، خدا دروغ دی چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، هغې ویل یه فنکاره، د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شو.
عجب کیوں